دا مشال ویډیو دا په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. په دې بلګړې کې هم د خپل قربا احمد الله او د خبرونو ویاندې مليحه امیرزاده سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره پات شوې نو د ریپورتونو سره سره په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام د کرخه په غاړه واوري. خو تر هر څو وړاندې زو مليحه امیرزاده ته چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخړه د خبرونو سټاپ ته د پیښور په بډابېره کې پر پولیسو د لاسي بم بریدونه شوې دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غکړې چې په جیل کې دننه دي د انساني حقوقو فعال ادریس خټک سره ښه چلند باوري کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان مشر وايي د کورونا وایرس خطر لا کم شوی نه دی. د پیښور په بډابېرې سیمه کې د لاسي بمونو په دوو بریدونو کې درې پولیسوالا زخمی شوې دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې بیګا ماسخوتن د گشت پر مهال د پولیسو په ګاډي لاسي بمی برید شوې چې د یو سب انسپکټر په ګډون پکې درې پولیسوالا زخمیان شوې. د پیښور د پولیسو مشر چارواکي هارون رشید د پیښې په ځای کې خبريالانو ته ویل چې پلټنې کوي او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. پرون د پیښور د حیات آباد په صنعتي برخه کې هم ناپیژندل شو وسوالو د پولیسو په یو پوسټ برید کړي. خو د چارواکو په وینا ځاني تاوان نه دی اړولی. د حملو ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. بلخو امنیتي چارواکي ادعا کوي چې تېره شپه د شمالي وزیرستان سپلګ سیمه کې په پوځي عملیاتو کې دوه وسوال وژلي دي. یو امنیتي چارواکي بیګا د نوم نه ښودلو په شرط مشال ویډیو ته ویل دا هغه وسوالو چې د جنوري په 12 په میرعلي کې په وسوال برید کې یو پولیس سرتېری وژلی او دوه نور زخمیان کړي. لو جسدونه د میرامشاه هسپتال توړل شوې دي او عکسونه پر سنو شریک شوې دي. امنیتي چارواکي زیاتوي د وسوالو پر ضد به عملیات دوام لري. وسوالو ډلو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د جنوبي وزیرستان په تحصیل سره روغه او چا خوړه سیمه کې په یو ځمکني ماین چاودنه کې د فرنټیر کور یو سرتېری وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د سیمې د پولیسو مشر خانزیب مومند مشال ریډي ته وویل چې دا برید پرون ماسپخین ترسره شوی چې هدف یې د فرنټیر کور د سرتېرو هغه ډله وه چې د بمونو شنډولو کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې ابتدایي رپورټ ته انتظار کوي او چې کله یې حاصل کړي نو په اړه به قانوني کاروایي کوي. بلخوا د برید ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني رسنو سره په شریک کړي او بیان کې منلی ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دوبۍ په تجارتي میله کې د مختلفو شرکتونو سره د 8 ارب ډالرو 40 لوزنامې لاسلیک کړي دي. په دې اړه بیګا له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وویل چې د دوبۍ ایکسپو په نوم په تجارتي میله کې د خیبر پختونخوا د وزیرانو او چارواکو یو پلاوی برخه اخیستې ده او اغلته په صوبه کې د سرمایه‌کارۍ لپاره د بیلابیلو شرکتونو سره لوزنامې لاسلیک کړي دي. نوموړي وویل
پوزیشن دار جو 44 ایم او ایز ٹل پرنم پوری شوی دی او دے اپروکسیمیٹ 8 بلین ڈالر دے چاہ دے اگر وہی لکا دبائی یا ترکی چکن سٹائل لیا کرے گئی چکن انویسمنٹ پر تا دوم راڑو خطا سو دا سٹائل ہون سردہ کے چی منگلہ انٹرنس میں لاؤشی.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې صنعتکاران د حکومت د دې اقدام ستاینه کوي خو وايي باید د هر څه عملي هم شي. د پیښور د صنعت او کاروبار د خونې پخوانی مشر زاهد شینواري مشال ریډیو ته ویلي دا لوزنامې به هله ګټورې وي چې د سرمایه‌کارۍ لپاره حالات ښه وي او صنعتکارانو ته اسانتیا ورکړل شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غکړې باید دا یقیني کړي چې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک په جیل کې دننه له عادلانه چلند او روغتیايي پاملرنې څخه برخمن شي. 50 کلن ادریس خټک 13 میاشتې یوې پټې پوځي محاکمې وروسته سزا شوې دی. د خټک کورنۍ او وکیل وایي چې پوځي عدالت هغه د جاسوسۍ او یوې بهرنۍ ادارې سره د حساسو معلوماتو شریکولو مجرم ګرځولې او د 14 کلونو لپاره د بند په سزا محکوم کړي. د هغه ځای زګې تر اوسه نه دی معلوم. ادریس خټک د بشري حقوقو فعال دی چې تر کلونو په پاکستان کې په جبري توګه د خلکو د لادرکه کېدو پر ضد کمپین کړی دی. هغه په 2019 کې په خپل هغه وخت په جبري توګه لادرکه کړل شو کله چې د استخباراتي ادارو ایجنټانو په رڼا ورځ په ګاډي کې واچو یو نامعلوم لور ته روان کړ. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په بیان کې ویل چې د ادریس خټک کورنۍ او وکیل ته دغه د مقدمې په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. او د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر ویلی چې د کووډ-19 جهانی وبا ختمېدو ته بیخي نږدې نه ده. تدروس ادهانوم ګبریسس دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په تیزی سره د خپرېدو له امله د کووډ-19 ناروغۍ زیات شمېر کیسونه مخې ته را روان دي. نوموړي د جنوري په 13 د اومیکرون په اړه د هغه تاثر پاک له خبرداري ورکړ چې ګواکې خطر یې ځکه کم وي چې د کورونا وایرس ته نورو بڼو پرتله خلک نسبتا کم ناروغ وي. په جنیوا کې د روغتیا نړیوال ادارې مرکز کې نوموړي خبریالانو ورته ویل چې اومیکرون خای په وسطن ډول ډیر شدت نه لري، خو دا خبره گمراه کوونکې ده چې ګواکې دا بڼه متدله ناروغي رامنځته کوي. نوموړي زیاته کړه چې غلطي مه کوئ، اومیکرون په هسپتالونو کې د ناروغانو د داخلېدو او د مړینې سبب کیږي، ان تر دې چې لږ ډول کم شدید کیسونه هم پر روغتیایي سهولتونو فشار اچوي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیحا امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شوی، نو د ریپورټونو سره سره 19 پروګرام د کرخې په غاړه به هم واوري. خو زو اول د ریپورټونو طرف ته، د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د دوبۍ په تجارتي میله کې د بیلابیلو شرکتونو سره د خپل منځي همکارۍ 44 یاداشتونه لاسلیک کړي دي. د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي که دا عملي شي نو صوبې ته به د 8 بلیون ډالرو سرمایه راشي. بلخوا صنعتکاران وایي چې باید حکومت سرمایه کارانو ته اسانتیاوې ورکړي او د کاروباري لوزنامو عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
په متحده عرب اماراتو کې د دوبۍ اکسپو په نوم په تجارتي نندارتون کې د خیبر پختونخوا په صوبایي وزیرانو او سلاکارانو مشتمل یو پلاوی هم ګډون کوي، او تیره شپه د صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان له هغه ځای څخه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې تر دې دمه یې د بیلابیلو شرکتونو سره په پښتونخوا کې د 8 ارب ډالرو د سرمایه کاری کولو بیلابیلې پروژې لاسلیک کړي دي.
پوزیشن دا ده چې 44 ټل پرون پورې شوي دي او د دې اپروکسیمیټ 8 بلیون ډالر د دې هغه دی.
تر پرونه پورې د 8 ارب ډالرو 44 لوزنامې مو لاسلیک کړي دي. مونږ چې راستانه شو، نو په دې اړه به په بیلابیلو ښارونو کې د دې ځای د سرمایه کارانو لپاره هم کانفرنسونه را جوړوو. بل د افغانستان د سرمایه کارانو د وفد سره مو هم ولیدل، او هغوی وویل چې که چیرې دوی ته د دوبۍ او د ترکیې په رنګ پاکستان ته د راتلو زمینه برابره کړې شي، نو ډېره زیاته پانګونه به درته راوړو. په دغه اړه بیا د صوبایي حکومت لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې بیلابیلو سرمایه‌کارو شرکتونو د پښتونخوا صوبې د سیلګرۍ په څنګه د توانایي د پروژو لپاره د اوبو نه د هایډروجن جوړولو په پروژو او ځینو نورو صنعتونو لګولو کې د دوی سره بیلابیلې لوزنامې لاسلیک کړي دي. په پښتونخوا کې سوداګر او صنعتکاران د صوبایي حکومت لخوا صوبې ته له بهره د سرمایه کارانو د راغیب کولو د دې هڅو ستاینه کوي. خودوی وای په کار د حکومت د مفاهمتي یاداشتونو لاسلیک کولو وروسته په دغه برخه کې عملی ګامونه هم پورته کړي. په پیښور کې د تاجرانو او صنعتکارانو د چیمبر پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د پخوانی صوبایي حکومت په دور کې هم داسې ډول لوزنامې لاسلیک شوي وې، خو تر دې دمه عملي شوي نه دي.
مېوی چې دا یو انټرست چې شو کولی او سرمایه گزار طرف نه چې به دې ځای کې ځکار کول شو کینې، ما خو بیا دې نه مخې ډېر زیات مرحلې وي پکې چې بیا د حکومت چې کوم انسینټیوز دي هغه هغه ته ملاو شي، انفراستراکچر چې دی هغه ورته اویلیبل وي. اوس دا ایم یو اس به مونږ ګورو چې آیا دې باندې عمل درآمد کیږي کنه.
خو د موجوده صوبایي حکومت چارواکي وایي په صوبه کې د سرمایه کاری د پروژو د عملي کولو په تګلاره هم کار روان دی، او دوی به په پښتونخوا صوبه کې د بهرني شرکتونو د سرمایه کاری لپاره اساني لاري چاري جوړوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه اوري. تحریک طالبان پاکستان په 19 جنوري په اسلام آباد او شمالي وزیرستان کې د شو وسلوالو بریدونو ذمہواری اخیستې. د دوانو بریدونو کې 2 پولیسان وجل شوي او 4 جوبل شوي دي. د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې اسلام آباد برید د ترهګرۍ پیښه وه. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی چارو مطالعاتی مرکز انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز وایي په پاکستان کې پروس کال 294 وسلوال بریدونه شوي وو، کم چې په 2006 کال کې له شوو بریدونو 55% زیات وو. د دې مخ په زیاتېدونکو بریدونو ممکنه وجوهاتو په اړه اسرار علم مومند له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
دا په داسې حال کې دا چې په تېر وختونو کې د پاکستان ریاست په وار وار ویلي وو چې په 2014 کال کې یې په ضربیزه پوځي عملیاتو سره د وسلوالو ډلو ملا ماته کړې او قبایلي سیمې یې له وسلوالو پاکې کړې دي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي د تحریک طالبان پاکستان لخوا د مخ په زیاتېدونکو بریدونو وجه دا ده چې دا ډله خپل زور ښودل غواړي. عرفان اشرف په 13 جنوري مشال ډو ته وویل له دې ډلې سره نه حکومت جدی مذاکرات کوي او نه پر ضد سم عملیات کوي. دا وایي پاکستان ریاست وسلوالې ډلې ختمول نه غواړي. د په خبره ځکه چې دا ډلې په کابل کې د افغان طالبانو د واکمنۍ په برقرار ساتلو کې مرسته کوي.
نو څو پرې د پاکستان سټیټ په کابل کې د طالبانو حکومت غواړي، اور پرې بو په فاټا کې او بلوچستان کې یا خیبر پختونخوا د ټولو سیمو ته ګمارم دغه په دمنی.
که څه هم پاکستان د کابل په نیولو کې له طالبانو سره د څه قسم مرستو کولو تورنه رد کړي دي، خو پاکستاني چارواکو او سخت دریځه مذهبي عالمانو د کابل په نیولو خوشحالي کړې وي. بلخو د پاکستان د پوځو پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي د پاکستان ریاست کله هم په سیمه کې ترهګري نه غواړي. د په خبره ځکه چې په هیواد کې د سی پیک په ګډون د نورو پرمختیایي پروژو سرته رسولو لپاره امنیت ډیر ضروری دی. دا وایي د امنیت راوستلو لپاره ریاست مذاکرات او عملیات دواړه کړي دي، خو په افغانستان د افغان طالبانو تر کنټرول وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي. دا وایي که یو خوا له افغان جیلونو د تحریک طالبان پاکستان وسلوال خوشې شول، نو بلخوا د دې ډلو له یو بل سره اړیکې اهم دي. بریګیډیر سید نذیر په 13 جنوري مشال ډو ته وویل چې د پاکستان حکومت په پرله پسې توګه له افغان طالبانو سره په رابطه کې دی چې دا رنګ د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرېنښودل شي. سید نذیر وایي تحریک طالبان پاکستان بریدونه ځکه زیات کړي چې دا رنګ له پاکستاني ریاست سره په سولې خبرو کې د دوی تله درنه شي. اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی چارو مطالعاتی مرکز انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز په خپل راپور کې وایي په پاکستان کې په 2020 کال کې 294 وسلوال بریدونه شوي وو چې په کې لږ تر لږه 395 کسان چې له نیمایي زیات یې امنیتي سرتېري وو وژل شوي وو. دغه راپور چې په 1 جنوري خپور شوی وایي په بریدونو کې د زیاتوالي وجه د افغان طالبان لخوا د افغانستان نیول دي. د تیر کال په دسمبر میاشت کې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې د 45 بدونو ذمہواري منلې وه.
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبې او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
مشال ریډیو اوري په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو د دفاع ادارې وایي چې په صوبه کې پر خزو د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون یو کال پوره شو، خو لا هم دغه قانون لاندې په ضلعو کې هغه کمیټیانې نه دي جوړې شوې چې دغه قانون د منظورولو پر وخت یې حکومت ژمنه کړې وه. دوی دا هم وایي چې لا هم دغه قانون د عملي کولو طریقې کار نه دی واضح کړل شوی. بلخوا د خزو د وضعیت په اړه صوبایي حکومتي کمیشن وایي ډیر ژر به په دې اړه عملي کار پیل شي. نور تفصیل فرخنده اسد نه اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې وایي په هغه صوبه کې پر ښځو د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون یو کال پوره شو، خو لا هم دغه قانون لاندې هغه ضلعي کمیټیان نه دي جوړ شوي چې حکومت یې د جوړولو ژمنه کړې وه. د یوې غیر سرکاري ادارې حوالو مشر خورشید بانو د جنوري پر 13 مشال ریډیو ته وویل باید حکومت په دې اړه د پوهاوي یو کمپاین هم پیل کړي چې خلک خبر شي په دغه قانون کې کومې خبرې شاملې دي.
کمیټي جوړ نه شوې دي، لا پورې هغه نومینیشن هم نه شوې دي چې څوک دې کوم کوم ایریا نه دي، څوک هم لا پورې د دې نومینیشن هم نه شوې. کمیټیان خو بیا جوړېږي چې هغه څه نومینیشن وي چې نومینیټ کړی وي، قسم نه دي ما تنخ کاری کې دا یو دوه درې کال نه مخکې دا کمیټیان جوړېږي.
صوبای حکومت د 2020 کال د جنوري پر 15 د کورنی تشدد ضد د قانون منظورولو پر مهال ویلي وو چې په دې اړه به ضلع کمیټیانې جوړوي او په دغه کمیټې کې به ډپټي کمشنر د صوبایي اسمبلۍ یوه ښځینه غړي د روغتیا او ټولنیزو چارو ضلعي افسران د ښځو د ناروغیو او نفسیاتي ماهران ضلعي خطیب مدني فعالان او ځینې نور کسان هم شامل وي. خو لا هم داسې یوه کمیټي نه ده فعال کړل شوې. د ښځو د حقونو لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یو مشر عاصم ملک مشال ریډیو ته وایي لا هم تر اوسه د دغه قانون طریقې کار یا رولس آف بزنس نه دي جوړ شوي.
منظور کو اوس د باید دوی رولز آف بزنس جوړ کی شي دغه اطلاعات چې کوم دی اپو معاشره کې شروع شي د تانی په ذریعه یا چې کوم دی نور هغه ادارې چې کوم دی حوالی سرکار کې.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل یو وروستي راپور کې ویلي وو چې په 2006 کال کې په دې هواد کې د کورنی تشدد نږدې 200 پیښې ثبت شوې وې چې بکې 300 د خیبر پختونخوا دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشره فت سردار مشال ریډیو ته وای پر خزو د کورنی تشدد د مخنیوي قانون یې جوړ کړی او د دغه طریقې کار یا رولز آف بزنس هم تیار دی او ډیر ژر به پر نورو خبرو هم عملی کار پیل شي.
نو دا یو ډیر ښه قانون دی راوسته دی او د دې لپاره رولز تیار دي. چا دا چې نن رولز موږ دومره سیمینارز په دې رولز باندې وکړل دومره کنسلټیشنز مو پوه کړل نو رولز تیار دي او هغه موږ لیږلي دي دغه ته لا ډیپارټمنټ ته. هلته نه چې ویټ شي ان شاء الله تعالی نو دا به اکدم کې نوټیفای کیږي.
له دې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دوی په هڅو د کورنی تشدد خلاف قانون منظور شوی چې له مخې به پر ښځو تشدد کوونکو ته کم نه کم یو کال او زیات نه زیات 15 د بند سزا ورکول کیږي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال ریډیو اوري. د خیبر پختونخوا د ماحولیاتي تحفظ اداره وایي چې دا محل په صوبه کې د ماربلو په سلګونه کارخانه په غیر د دوی له اجازه کار کوي او د ماحولیاتي تحفظ خیال نه ساتي چې په نتیجه کې چاپیریال ته تاوان رسی او ورسره د اوبو وسیلې خچنی شوې دي. دا اداره دا ډول کارخانو شمیر څه د پاسه 1200 خای خو د ماربلو د کارخانو اتحادیه بیا دا شمیره د 3600 نه زیاته یادوي. ډاکټران وایي دا د انسانانو ژوند اغیزمنوي او د ساه د رنځونو سبب ګرځي. تفصیل د مجید بابر نه اورو.
د خیبر پختونخوا د ماحولیاتي تحفظ اداره وایي چې په صوبه کې سلګونو د ماربلو کارخانو ماحول د سخت خطر سره مخ کړی دی. د ادارې په خبره دا کارخانې د ماحول د تحفظ په اړه د رسمي اجازتنامو نه بغیر روانې دي او د ورځې په حساب په زرګونو ټنه فضله د کرکلي ځمکې اوبه او چاپیریال ته زیان رسوي. د جنوري په 12 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د ماحول د تحفظ د ادارې مشر شفیع الله خان وویل چې د ماربلو کارخانې نیخ په نیغه د اوبو هوا او شور د گئی سبب دے.
موږ سره ټوټل 1226 ماربل فیکٹریز پورا صوبہ کې دے کے 140 هغه فیکٹریز دي چې انوائرمنٹل اپروول خونش ته صرف انوائرمنٹل چې کوم پیرامیٹرز دي هغه پورا کوي او 839 هغه دي چې یې خلاف موږ ایکشن انیشیټ کړی دی او دا باز په هیرنګ نوٹس کې دي باز انوائرمنٹل پروټیکشن آرڈر سٹیج کې دي باز په انوائرمنٹل پروٹیکشن ٹریبیونل ته موږ لیګلی فار پروسیکیوشن نو التنه چې کوم فائن امپوز کیږي نو هغه موږ اکارډنگلی دوی نه چارج کوو.
د ماحول د تحفظ د صوبایي ادارې لخوا مشال ریډیو سره د شریک شوي تفصیل له مخه دا مهال په پېښور کې 190، په مردان کې 215، په خیبر قبیلی دله کې 200، په چارسده کې 46، په نوخار کې 80، په سوابی کې 12، په هزاره ډیویژن کې 50، په ملکن ډیویژن کې 233، او په ډیر اسمیر خان کې 6 غیر قانوني د ماربلو کارخانې روانې دي. خو د جنورۍ په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ماربلو د کارخانو د اتحادیې مشر سجاد خان په صوبه کې د ماربلو د ټوټه کولو د کارخانو شمیره څه د پاسه 3600 وښوده. نوموړي زیاته کړه چې د ماحول د تحفظ ادارې او حکومت د دوی غوښتنو ته پام نه کوي او احکامات جاري کوي. د ده په خبره د ماربلو فضلا په متبادل کاروبار کې هم کارېدلی شي، خو د سرمایې د کمښت سره مخ دي.
ګورنمنت سره ګوره، ډونر ډونر ایجنسی راځي، ډونر ګرانټونه راځي، په کار چې دا مسله دی ولا حل کی کنه، دی دی ولا ګرانټس ورکی یا دی دی وته دغه پروجیکټس تک انسټال کی، نو هغه فکټری به چلی او مینټیننس پیرنګ او پروجیکټ په پاغه لیول چلی. نو دلته نو خصو مطلب دلته خصو
سیول انجینئرنگ سانگی پسیڈنی راپور کی ویلے شوی چې د ماربلو د کارخانو فضلا د قرض مکی شاڑوی، نهری نظام بندوی او د فصلونو د فطری معیار خرابولو ترسنگ د انسانی صحت لپاره هم موزر وی. د خیبر پختونخوا د پبلک هیلت د کارکونکو د اتحادیه مشره ډاکټر سایم عابد وای چې د کارخانو لپاره دا چې د انجینرانو په مرسته د دې فضلې د ځای کولو چاري وکړي.
دا چې کم یو دی د ماربل نه چې کم یو ویسټ جنریټ کیږي، هغه چونکه های لیول اف هغه کې کلشم نو هغه چې ماربل کرش کنا چې هغه اوبو کې کینی نو هغه په وجه چې زناور ای هغه افیکټ کیږي، فش افیکټ کیږي، ور سره چې کم یو دی ډراګن فلای افیکټ کیږي، د دې لایف هغه سره افیکټ کیږي، او دې سره سره چې کم یو دی هغه ہیومن چې کم یو ارد گرد اوسیږي کاغی نا سر ڈسٹ جنریٹ کی گیا اور ڈسٹ تلا سا دا غی لنگز افیکٹ کی گی.
دا قانون لمخا دا ہر کارخانی لپارا لازم دا چی دا حکومتی اجازت نامی نا پس دا ماحول دا تحفظ ادارے نا دا مشینونو دا کرکتنی و دا ماحول دا تحفظ پاڑا دا اقدامات و سرٹیفیکیٹ تر لاسکڑی. خود خیبر پختونخوا دا ماحول دا تحفظ دا ادارے پا خبرا دا دے کارخانو اجازت دا صوبے دا سنتون وزارت بغیر لدوی دا مشورے ورکوی. بلخوا دا سنتون صوبائی وزیر عبدالکریم خان مشال ریڈیو تو ویل چی پا صوبہ کی دا کارخانه د 16 نه جوړی شوې دي او د ماحول د تحفظ ادارې صرف د خپل کارکردګۍ خول لپاره په کارخانو فشار اچوي.
د دې پلان کې ماربلو ماشين دي چې دا د 50 لک روپے خرچه راځي، د پرویسټ مینیجمنت باندې 30 لک راځي، د ورته سبسډایز کی لونز د ورته ورکی کنه ایزی انسټالمنت د ورته ورکی دا سي خپل یونټ ته په 2 کروڑ راځي، نو دوسر دا مختلف سیکټر وایز دغه په کار ده چې انالیسز کی کنسلټنټ هایر کی او اغای خلکو سره سٹیک ہولڈر سره کینی ایو واغ سولوشن دراو باسی چې انډستری ته پر مفید وي. ٹھیک شه ولې چې دا اوزون کې سوریه خو پاکستان نه کړي، اوزون کې خو چې چا کړي نو اغای خو سره کم زیل اور رسیدل.
د خیبر پختونخوا د ماربلو او ماینونو اتحادیه وایي چې په صوبه کې د دې کاروبار سره تر 300 لک پوری خلک ترلل شوی دي. د دوی په خبره د کانو د ټوټه کېدو نه پس د فضلې ځای کول د دوی له وسه بهر خبره ده او باید ملکی او نړیوالي مالیاتي ادارې دوی سره د دې په ځای کولو کې مرسته وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم
افغانان چھوڑ بے شک چھوڑ
دین سخت راوانی تیرا یہ ہر چکی
یہ مکمل مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 اورېدلای شئ.
مشال ریډیو اوري. د پاکستانی بلاګر وقاص ګورایا د وجنې سازش په تور کې دا وخت د لندن په یو عدالت کې په ګوهر خان نومې تند مقدمه اوریدنه روانه ده. په ګوهر خان تور دی چې د وقاص ګورایا د وجنې لپاره یې نامعلومه کسانو سره سودا کړې وه او په دې لړ کې نوموړي اروپایي ملک نیدرلینډ ته هم تللی و چرته چې وقاص ګورایا دا وخت اوسیږي. که څه هم دا مقدمه په عدالت کې ده او وقاص ګورایا پرې له خبرو ډډه وکړه، خو مشال ویډیو وخت په وخت پاره شو راپورونو په اساس دا رپورټ برابر کړي چې تفصیل یې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
د لندن په یو عدالت کې د پاکستان پر پس تنقید کوونکی بلاګر وقاص ګورایا د وژلو پر تور د ګوهر خان نومې تن پر ضد د مقدمې اوریدنه روانه ده. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې د مقدمې د اوریدنې پر مهال د استغاثي وکیلانو عدالت ته وویل چې د میډس په نوم یو تن ګوهر خان ته یو لک برطانوي پاونډ ورکول چې وقاص ګورایا ووژني. بی بی سی په خپل یو راپور کې وایي اوریدنې پر مهال عدالت ته هغه مبینه واتس اپ میسجونه هم وښودل شول چې پکې ملزم ګوهر خان د میډس سره په ظاهره د ګورایا د وژنې په باره کې خبرې کولې. په راپور کې ویل شوي چې د سرکاري وکیلانو د ډلې مشر الیسن مورګن کیو سی عدالت ته وویل چې ګوهر خان د پیغامونو د لیږلو او ترلاسه کولو او روټرډم ته د تللو اعتراف کوي او وایي چې اراده یې لرله چې پیسې به واخلي او وقاص ګورایا به نه وژني، خو نوموړی د ګورایا د وژنې په نیت روټرډم ته تللی و ځکه چې هغلته یوه چاړه هم اخیستې وه، خو د ګورایا په موندلو کې کامیاب نه شو او واپس برطانیې ته لاړو چې پولیسو ګرفتاره کړو. مشال لډیو چې کله د وقاص ګورایا سره د دې کیس په اړه رابطه وکړه نو د نوموړي وینا وه چې یو خو په دې کیس کې فریق نه دی او بل دا کیس په عدالت کې دی نو خبرې پرې نه شي کولی. وقاص ګورایا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان په پوځ د نیوکو لپاره پیژندل کېږي. خود بی پولی خبریالانو د نړیوال سازمان آر ایس ایف ویان ډینل باسټر د جنوري په 13 مشال لډیو ته ویل د 1300 کلونو راځي ځینی پاکستانی خبریالان او بلاګران د پاکستان سربیره د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم خوندې نه دي، کوم چې د اندېښنې وړ خبره ده.
هغه مختلفې سرچینې چې آر ایس ایف یې لري د معلوماتو تر مخه پاکستانی خبریالان او بلاګران د یو شمېر اپریشنونو له لارې په بهر ملکونو کې په نخښه کیږي. موږ دا نه وایو چې اپریشنونو تر شا د پاکستان ریاستی ادارې لاس لري یا د دې خبرې هم څه ثبوت نشته چې د هغه هیواد استخباراتي اداره آی اس آی یا کومه بله اداره د وقاص ګورایا د وژنې په سازش کې ککړه ده. خدای اختیادی چې یو تن دا پلان جوړ کړی و چې په نیدرلند کې میشت احمد وقاص ګورایا ووجني، نو وستاد عدالت کار دی چې دا قضیه حل کړي.
د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان د رواني میاشتې په 11 نیټه په خپل ویب پاڼه لیکلی چې د وقاص ګورایا د وژنې د کوشش قضیه به د نږدې نه ساري. د وقاص ګورایا د وژنې سازش کیس لومړی اوریدنه د لندن په یو عدالت کې د 2021 کال د جولای په 19 نیټه شوې وه. پاکستانی نژاد برطانوي ګوهر خان د لندن د میټروپولیټن پولیسو هغه مهال گرفتار کړ چې د تیر کال د جون په 25 نیټه د نیدرلند نه لندن ته په ریل ګاډي کې ورسېدو. د ګوهر خان له نیولو وروسته د برطانیې د کراون پروسیکیوشن سرویس په خپل یو بیان کې ویلي ول چې په ګوهر خان د جون پر 28 فرد جرم ځکه ولګو چې نوموړي د زنو نورو ملګرو سره هم د یاد کال د فبروري او جون میاشتو ترمنځ د پاکستانی بلاګر وقاص ګورایا د وژنې سازش کړو. د بی بی سی د جنوري د 14 نیټه د راپور تر مخه چې د استغاثي وکیل الیسن مورګن کیو سی عدالت ته ویل چې د 2013 کال په دسمبر میاشت کې د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی وقاص ګورایا ته اطلاع ورکړې وه چې نوموړی په کیل لیست یا وژنې په فهرست کې شامل دی. وقاص ګورایا چې د نیدرلند په روټرډم ښار کې اوسیږي د 2006 کال په فبروري میاشت کې ورته د هغه هیواد پولیسو خبرداري ورکړو چې ژوند ته جدي خطر موجود دی. وقاص ګورایا په 2001 کال کې نیدرلند ته تللی و او له هغه ځایه د خپلو نورو ملګرو سره په ګډه د موچی او بین ساپونوم د فیسبوک پاڼې چلولې. په دغو پاڼو به د پاکستان په پوځ او مذهبي سختدریزو تنقید کېدو، خو وروسته بیا دغه پاڼې وتړل شوې. وقاص ګورایا په 2016 کال کې لاهور ته لاړو او د 2018 کال په جنوري میاشت کې لادره ککړل شو. د بشري حقونو تنظیمونو او د مدني ټولنو د فعالانو له احتجاجونو وروسته نوموړی هم د یادې میاشتې په آخري اونۍ کې بیرته خوشې کړل شو. په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي په لادره ککولو د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی تورنه کړل شوې وه، خو د پاکستان پوځ د اماډي کوسانګي آی اس پی آر د هغه وخت مشر میجر جنرال آصف غفور په یو خبري کانفرنس کې دغه تورونه رد کړي ول.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او ښایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
په خبره کې پر هر مجوړا د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال لډیو په ونیز خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
مشال ویډیو اوري. د مشال ویډیو خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو تر د ماخام شپږ بجو پورې نیخ پنیغه اوري. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. مليحه امیرزاده بدرتا د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړې.
د پیښور په بډبیره کې د لاسي بمونو په دوه بریدونو کې درې پولیس والا زخمی شوي دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې بیګا ماسکوتن د ګش پر مهال د پولیسو په ګاډي لاسي بمی برید شوی چې د یو سب انسپکټر په ګډون پکې درې پولیس والا زخمیان شوي. پرون د پیښور حیات آباد په صنعتي برخه کې هم ناپیژندل شو وسوالو د پولیسو په یو پوسټ برید کړی دی، خو د چارواکو په خبره سره ځاني تاوان یې نه دی اړولې. د حملو سمواري تر اوسه چا نه ده منلې. بل خو امنیتي چارواکي دا کوي چې تیره شپه د شمالي وزیرستان سپلګر سیمه کې په پوځي عملیاتو کې دوه وسوال وجلی دي. یو امنیتی چارواکی بیگا د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو تول د هغه وسوالو چې د جنوري په 18 په میرلي کې په وسوال برید کې یو پولیس سرتیری وجلیو. وسوالو ډلو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د جنوبی وزیرستان په تحصیل سره روغ او چا خوړه سیمه کې په ځمکني مانچاودنه کې د فرنټیر کور یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د حملې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی رسنو سره په شریک کړي او بیان کې منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د دوبۍ په تجارتي میله کې د مختلفو شرکتونو سره د $8 ارب سلور سلوېخ لازنامې لاسلیک کړي. په دې اړه بیګا له مشال ریډیو څخه خبرو کې د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان ویل چې د دوبۍ ایکسپو په نوم په تجارتي میله کې د خیبر پښتونخوا د وزیرانو چارواکو یو پلاوی برخه اخیستې او هغلته په صوبه کې د سرمایه‌کارۍ لپاره د مختلفو شرکتونو سره لازنامې لاسلیک کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کړی باید دا یقیني کړي چې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک په جیل کې دننه له عادلانه چلن او روغتیایي پاملرنې څخه برخمن شي. 50 کلن ادریس خټک 13 میاشتې یوې پټې پوځي محاکمې وروسته سزا شوې. د هغه کورنۍ او وکیل وایي چې پوځي عدالت هغه د جاسوسۍ او یوې بارنې ادارې سره د اساسو معلوماتو شریکولو مجرم ګرځولې. او د روغتیا نړیوال سازمان مشر ویلي چې د کووډ-19 جهانی وبا خدمتو ته بالکل نږدې نه ده. تدروس ادانوم ګبریسس دا خبره په داسې مهال کړې چې د کورونا وایرس او میکرون بڼې په تیزۍ سره خپرېدو له امله د کووډ-19 ناروغۍ زیات شمېر کیسونه مخې ته روان دي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو، په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې په موسیقۍ او هنري اظهار بندیزونه عملی کړي دي، افغان سندرغاړي او موسیقاران د بیلابیلو دړکو او بریدونو سره مخ شوي دي. څو ورځې وړاندې پر ټولنیزو شبکو هغې ایوی ویډیو توند غبرګونونه پارولي چې پکې د طالبانو په موجودګۍ کې دوو افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کېږي او د هغوی د موسیقۍ آلات سوځول کېږي. په افغانستان او پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د وروستیو بریدونو تر شا څه دي؟ د کرخې په غاړه کې پرې بحث شوی دی چې کوربه یې شاهین بنیری دی.
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیری سلامونه او نیکی پرزونې ومنه. اوریدونکو، پر ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا باندې یو ویډیو خپره شوې ده چې پکې د طالبانو په موجودګۍ کې دوه افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کېږي او د هغې د موسیقۍ آلات سوځول کېږي. د تیر کال له اګست میاشت راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په دغه هیواد کې پر موسیقۍ بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي، روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. په افغانستان کې د دغه پیښو سره سره په پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې هم وخت په وخت باندې په موسیقارانو او سندرغاړو باندې بریدونه شوي دي. دا سندرې، دا موسیقۍ چې دا د دغه وطن د قام د ولسونو د کلتور او دغې د ټولنیز تاریخ یو تسلسل دی، په دې باندې بندیزونه څه معنی، په دغه اړه باندې مذهبي احکامات څه دي او د دغې تاریخ څه دی په دې سیمه کې، دا زموږ د روانې خپرونې موضوع ده. په دغه خپرونه کې به ما سره د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو د یوې ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان راځي او مو سره بعد ملکنا امجد شهزاد د هنر کور په نوم باندې د وی ادارې مشري کوي دی بر سره خبرې کوي او د دې د شری چکم حیثیت ته پاغه باندې با مونږه د مفتی ما صاحب سره خبرې کو هم با امجد شهزاد صاحب نه پیلو کو امجد صاحب هنر او امن دا د یو بل سره ست تعلق لري ست تړاو لري
هنر چدی شاین سے بیا په خصوصي توګه ساهو هنر نه چدی زیبا هنر نه چدی دا په خپل د یو د امن د مینی او د ترقی سیمبول دی کمزی کی چی موسیقی بھی کمزی کی چی نساگانی بھی کمزی کی چی آرٹ بھی کمزی کی چی هنر بھی نو دا هنر مینا خوروی دا ورورولی خوروی دا مینا خوروی دا یو بل تمنګ را نږدې کوي او زمونږ په ترقی کې په پرمختګ کې په ټولنیز حواله باندې دا ډېر غټ ونډه لري ډېر لویه برخه لري او دا هغه کومه سیرو نه زمونږ په دنیا کې د مختلفو تهذیبونو د مختلفو قانونو تاریخونه چې دا هغه گواه دي چې موسیقي پینټینګ یا نورو ساهو هنرونو د کامونو په ترقی کې د هغې په روزلو کې د هغې په پاللو کې څومره مهم رول لوبولی دی هغه تاریخ د دنیا د هغې گواه دی.
صحیح ده. تاسو سره به دغې نور هم خبرو کوو مفتي صاحب ته به راشه. مفتي صاحب مونږ چې ګورو په موسیقۍ باندې بریدونه کېږي دا لړۍ د تیرو شلو کالونو روانه ده پښتونخوا کې هم او افغانستان کې خو تازه پیښې شوي دي دغه ویډیو هم خپره شوې ده ستاسو د نظره به تیرې شوي نو دا بریدونه چې کېږي دا د مذهب په نوم باندې کېږي چې کنه دا په اسلام کې حرام دي یا دا په اسلام کې منع کړل شوي دي نو د دې اجازت نشته تاسو څه نظر لرئ؟ دي
خبره داسې ده چې دا مسله چې څومره هم ده او څومره په دې باندې بحث کېږي یا څومره په دې باندې زورونه ورکول کېږي دا مسله اسلامي او مذهبي بېخي نه ده. دا اسلامي مسله نه ده ځکه که مونږ د اسلام تاریخ وګورو بلکې مونږ د ټولو مذهبونو تاریخ وګورو نو په هغه کې داود علیه السلام نه راواله تر داسې په شرحزا تر د صحابو د دوره پورې بلا سي حدیث په دې باندې موجود دي د موسیقۍ په دغه باندې چې دا شته ٹھیک ده. ایون چې د حضرت جعفر طیار رضی الله عنه زوی چې حضرت عبدالله دا په خپل باندې موسیقار وو او مینځ به سره ناست وي او هغوی ته به مسدونه ترتیب دیتے تھے کتاب داسې لیکلي نو پته لګي چې داسې خو د سره اسلامي غیر اسلامي خو دی نه. بیا که هغې نه بعد مونږ داسې په خطر راځو نو که مونږ د ائمه او اربعو دور نه هغه وخت نه دوی اثار ملاویږي اخر به د دې راشم چې چونکه زه د دیوبند فکر کړم نو هغې کې بیا داسې وي چې امام شاه ولی الله محدث دهلوی او دا هغه پلار امام شاه عبدالقادر محدث دهلوی دا دوانه دا د موسیقۍ دومره پاخه استادانو چې په هند کې به کله چا سره به د موسیقۍ څخه مثلا وشوه او دوه موسیقاران به د سازمانو په خبره باندې په جګړه شو نو هغې به فیصلې له ځنه راتلل او هغه اخري خبره یې بیا د دې سره حل کېده. نو دا څه چې دی دا خو بالکل دا مسله خو اسلامي بېخي نه ده. اوس دا څوک دا سیاسي مسله ده او پنځه زره سندرغاړي دي تاسو دوه شکه مولیانې هېڅ مسله نشته ریکه تاسو په ویلې ده څومره ساده او ساده خبره ده موږ چې وګورو نو په ټوله دنیا کښې که موږ په دې باندې نظر وکړو په دې وخت کښې دا ډېر داسې کار شوی دی چې ډېر یو کچه کار شوی دی ډېر غلط کار شوی دی ډېر پرېوتی کار شوی دی سازونه زیبا هنرونه آرټ او اتڼې کلچر دا ټول دا هغه ځمکې او هغه وخت ځینې سپورټ کوي سپورټ کوي خلک ځان ته راټولوي په خلکو کښې مینه ویشي په خلکو کښې د یو هماهنګي یو فکر راولي.
زه به امجد شهزاد صاحب ته ورشم. امجد صاحب دوی وویل مولانا صاحب وویل چې دا اسلامی مسله نه ده دا مذهبي مسله نه ده دا سیاسی مسله ده نو څه سیاست دی ولې مطلب غربت هم دی بېروزګاري هم ده بدامنی هم ده په هغې هیڅ عمل نه کېږي په هغې هیڅ خبره نه کېږي خو په موسیقۍ باندې ډېر سخت اقدام اخیستل کېږي نو د دې وجه څه ده؟
سیاسی مسله ورته مفتي صاحب وویل محترم خو زما په خیال دا خو سیاسی مسله خو اوس ده چې یو پېښه وشوه نو سیاسی مسله خو جوړه شوه چې په هغې به خبرې کېږي او په هغې به بحثونه کېږي خو دغه خلک د سیاست او دې سیزونو سره د دې هېڅ کار نشته دغه خو داسې خلک دی چې دا د دې هغه بې شعوري ده د دې ناخبري ده د دې هغه نادانی ده چې داسې عملونه دې کېږي چې هغه یوازې نه دا نه چې ټولنې ته تاوان رسوي یو قام ته د هغې کلتور ته تاوان رسوي خو دوی په دې ناخبره دي چې د دې دغه ناوړه عملونه بذات خود مذهب تا یا اسلام تا ډیر زیات تاوان رسی چې د نړۍ د نورو قومونو یا د نورو اولسونو په نظر کې د اسلام بدنامی کیږي او هغه یو تنگ نظر دین ماری پکیږي اغیتا، حالانکه اسلام په اسلام کې ډیر فراخ پراخواله دی، ډیر وسعت ته پکې، هغه داسې محدود دین یا محدود مذهب نه دی څنګه چې دی جوړ کړی دی.
د خبرونه د کرخه په غاړه تاسو د مشال ریډیو نوره مونږه باس کو افغانستان او پښتونخوا کې موسیقي موسیقارانو ته په ورپې خو چیلنجونو باندې ننګونو باندې او ستونزو باندې په موسیقي بریدونه ولې روان دي؟ آیا دا شری مسله ده که دا سیاسي مسله ده که دې ترشا نور مقاصد دي؟ دا هر څه ولې روان دي؟ دا ولې زمونږه د نن د خبرونې موضوع ده؟ او په دغه سیمه کې د موسیقي تاریخ څومره زوړ دی؟ دا ورثه، دا میراث مونږ ته د کومو زمانو نه او د کوم وخت نه را پاتې شوی دی؟ زمونږ په دغه وطن کې موسیقي څنګه وده کړې ده؟ په دغه موضوع باندې ما د پروفیسر نورالامین یوسفزي صاحب سره خبرې کړې دي. د نورالامین یوسفزي خبرې اورو.
د دوی پرو دوی په لاشور کې اوس ما ځنګل او غار شته دی، او غار شته کنه، نو د دوی موسیقي هم چې دا نو دا د غره موسیقي ده. د دوی موسیقي چې کوم ده نو د فوک موسیقي دا د ساندو او سندرو سره، خصوصا د زنانو چې د کوم دغه د لکه د مثال په توګه باندې کتاسو خیالي زمونږ په خادو کې چې د زنانو باندې تاشه سره کومه سندره ویل، نو داسې دا یو لکه بند چې دی لاس دا مونډونه دا ویښ د لاس یو بل سره وجنګي، بیا داسې سمدستي راوچت د بوتو سرونو سره وجنګي او د تال یو آواز کې د سور په ځای. نو زمونږ موسیقي هم داسې موسیقي وه چې دا د غره موسیقي ده او دا د تال په دې کې زیات اهمیت دی، دغه په ځای د سور په ځای. تاسو که چېرته پېښور نندارتون یا میوزیم ته لاړ شئ نو په هغې کې هم یو سړی ولاړ دی، نو د هغه خوله کې شینایی ده. نو خلک دا لري چې دا شینایی ګنې ابن سینا جوړه کړې وه، خو زما نظر دا دی چې 3000 کاله مخکې هم په پښتنه خاوره باندې شینایی موجود وه. بیا دا ده چې یو سړی ولاړ دی، هغه سره په ترخ کې رباب، او دا د 3.5 کاله مخکې خبره ده په دې خاوره. نو چې کله مونږ په شا لاړ شو او د کندهارا آرټ لاړ شو، نو چې د موسیقۍ کوم اوزار دي، نو شپېلۍ او رباب او سیتار او شینایی او په درو زبان دي نغمه ویل، او دا زمونږ چې کوم د ټیکري نه او د لرګي نه موسیقي را ایستل، نو دې ته مونږ ویل چې پښتانه دومره بازو که خلکو چې دوی د خپل د موسیقۍ یو ساينس هم پیدا کړی دی، او دغه ساينس چې دی د دې آلات چې خپل د موسیقۍ
دا وجی. پروفیسر نورالامین یوسفزی چې په دغه وطن کې د پښتنو په دغه خاوره باندې د موسیقي د تاریخ په اړه باندې خبرې کولې. امجد صاحب تاسو واورید چې نورالامین صاحب وایي چې پښتنو یوازې دا نه چې سندرې ویلې دي، یو سندرې دغه د ژوند یو ډیره مهمه برخه وه، بلکې د موسیقي آلات جوړ کړي دي، د موسیقي او پورا ساينس چې دی نو د دغه آلات په شکل کې مخې ته راوسته دي. په دې تیرو سو کلونو کې موږ وکړو چې په سوات کې، په ملکنډ کې، په پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې هم بریدونه شوي وو، اوس هم دا لړۍ په سنس شکل کې روانه ده. دې موضوع باندې بحث ولې نه کیږي؟ دې باندې زمونږ قومي مکالمه کې دا خبره ولې نه راځي؟ دا ولې د غور طلب خبره نه ده زمونږ په ټولنه کې؟
متاسفانه ځینې زمونږ مشران یا زمونږ پوهان چې دي هغه کم ځای کې چې شاهین صاحب مذهبي خبره راشي، په مذهبي حواله یو تسل راشي، دوسې سره دی بیا لا غینا ځان ژغوري او ډډه ټیکي چې په اړه باندې بحث وکړي، خبره وکړي. دا غیر خپل وجوهات کېدی شي چې دا داسې ولې کېږي په دغه دلته هیڅ سړی چې دی هغه محفوظ نه دی، نو دی او د فتفو او دغه خلک ته وطن دی، نو په کار دا متاسفانه په دې باندې بحث نه کېږي. دا په کار چې په دې باندې بحث وشي د دې حل
راوځي. زما اصل کې پښتنه دا وه چې آیا پښتانه خپله لکه مونږ د نورو خلکو نه ګیلې کوو یا د مذهبي ډلو نه یا د سختدریزو ډلو نه، خو آیا پښتانه د موسیقي چې کم عزت دی یا کم احترام دی یا کم مینه سره کول غواړي، آیا پښتانه دغه ذمہواری په سمه توګه یعنی زموږ په ټولنه کې ولې داخله مونږ سپک نه ګڼو سر؟
بالکل، زمونږ خو عام خلک چې دي داسې ډېر کم خلک دي چې هغه موسیقۍ ته یا داسې هنرونو ته فنونو ته درناوی لري. زمونږ اکثریت خلک چې دي هغه دا ټول هنرونه هغه نور زمونږ سره نور کسبونه دي، هنرونه دي، ټولو ته سپک گوری او دغه سی موسیقي خو دغه بیا د ټول نصر فرست چې هغه ته دغه سره وابسته خلکو ته هغه درانه نظر نه لري. شاین صاحب مونږ چې ګورو په خپل چم کې گاون کې په بازار کې په مالک کې هر سړی چې دی بیګیری طالب دی داغه مینټلټی داغه ذهنیت چې دی هغه د طالب دی او هغه د دې وسط نرسي د دې اصل کې وسط نرسي کنه دغه نه به زیات ناوړه عمل وسره دا خلکو کې تاسو په دغه ویډیو کې ګورئ چې کمر باندې مونږ د خبرونه کوو او د پروګرام پی کوو په هغه کې تاسو ګورئ چې طالبان خو پکې اوسو دي چې ټوپک وبلاس دي دا چې په سوونو خلک وته ولاړ دي
او خان دي
دا هغه ننداره کوي او دا هغه ننداره نه خوند اخلي او هغه چې دغه خلک سپکې کزل وته کوي بې عزتي کوي او هغه هغه ځای کوي خان دي وته وته یو تماشخ کاری دغه خلک خو طالبان نه دي کم چې په ظاهر دي دا اصل کې دنه دا خلک چې دي دنه ټول هم دغه سي دي متاسفانه زمونږ دغه سي تربيت شوه نه دي په کار چې مونږ دې ته پاملرنه وکړو او دغه وجه دا هغه وجه دا ده چې موسیقي مونږه تش د دنګ دنګ یو ذریعہ ګڼلې ده او هغه پوری محدود کړی موسیقي او ساينټیفیک علم د میوزیکالوجي خود دنیا په ټولو یونیورسيټیو کې په ټولو پوهنتونونو کې دا هغه ډیپارټمنټ دی دا هغه څنګه دی هغه کې خلک چې ایم فل او پی ایچ ڈی کوي
او دا وسره سره ل پیښور د خیبر پختونخوا د هنرمندانو د بیدارې مشر او سندرغاړي راشد خان ملګری دی. راشد خان تاسو ستوري مو شوم په خیر راشد خان په دې تیر ورځو کې په سوشل میډیا ویډیو خپره شو په دغه موضوع مون خبرې کوو. تاسو خبر یې چې سندرغاړي د ډیرو ستونزو سره او د ډیرو چیلنجونو سره مخ دي. ډیر سندرغاړي افغان چې دی هغه به کور شویم دي پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته راغلي دي. دا سندرغاړي نن سبا په کم حال کې دي د دوی سره د مرستو صورت حال لې او د دې غټ غټ ستونزې کمې دي دغه تا
مننه جی اباد سره مشال د استاد ډیر مننه چې راځي ستاسو پرم کې دا وټا کو خبر جدا سے چھپا مسالہ دل تیوا خو دا زمان چھپا موسیقی وان دل تپا بندی دا بیا دا پتیرو یو نیما دو ہفتے کی گی چیز منگا دا آگ جائے ہنر مندان ملا برادر سے تلن لو اگتے ریکویسٹ کو چھپ منگا یو طرف تک یا ہو منگا باقاعدہ اعلان ہو کہ جب موسیقی بند ہوتا یا زیادہ طرح کی چمگا خپل کلتوری او لسی موسیقی پا مخ کی ورو دل تپا منگا خیر دے غربی چھے کم شرکی سازون دیا تاسو اعتراضات تی هغه موږ لري کوم چې کوي نو ساتو هغه یو هفته تم وخت بیا چې هغه کوم خپل لغه نه یاري مرکر یو اداره دغه ته ایجوکیشن لاړو نو هغه یلته دا قاعده مسترد کو چې هیڅ قسم موزیکی تاسو په افغانستان کې نشي کولای خو صرف دومره اجازه درکو درته دا خپل سامانونه چې کم دي دوه تر احسان کو چې خپل سامانونه تاسو خرڅ کړي او په دې ځان ته بل څه کاروبار شروع کړي نو هغه نه خو هغه بس هغه بالکل ناامید شو. بیا زموږ څو نرمندان مخکې راغلي وو موسیقاران چې کوم اوس راغلي دي نو ستعداد موږ سره زموږ د هنري ټولنې چې کوم تنظیم دلته راغلي سره تعداد چې کوم دن هغه سسل موږ سره رجسٹرډ موسیقاران فنکاران دي نو ټول هغه تاسو زغې ته دلته وچی هلته خو په موسیقي باندې پابندي ونه هغه ځان خو د کدي پرغل د ځان روبا سره دلته ورته د سکیورټي کمیداري چې کوي دي نو هغه هم خپل ایشوز دي نو هغه په جواب دي دلته هغه په خامخا چاپی او تل ګوري مثال بیا په زموږ تنظیمي ملګری په څیر شپې هر ټایم کې په منډې تاړي وخلي نو په دې باندې موږ ټول هغه ته مسله دلته موږ دا و د خپل ملګرو بیا موږ چې تنو دلته چې کلچر ډایرکټر سره چې نو هغه خو زموږ حکومت دا کې وکیل رول ادا کوي هغه موږ لړو چې راته دا څه دا مسلې دی او پر حل او باسل دي دا خو زموږ دا چې د دې زیات تر هغه پر کاران دي چې هغه شل ډېر د ښکالې چې نو د پاکستان د تنظیم د پی ټی وی پېښور په خاصګي او د اسلام آباد کې دلته د دې خاورې خدمت کړې دي. بیا چې اوس بیا په هغه مصیبت راغی بیا رل ناغه موږ ته غي ډېر خو ویلکم وکړه بیا هغه په رښتوال کې موږ په پوره کې حال کې موږ پروګرام وکړو چې ټول افغانان چې کوم درمندان هغه موږ راوختل.
سعودي عرب اسلامي ملته زمونږ مقدس مقامات هم الته دي د خپل هم روایتي موسیقي هم د په مصر کې په ترکیه کې په ملیشیا کې چې د اسلامي ملکونه دي د موسیقي د ودې لپاره ډیر کار روان دي. خدای برکت چې مونږ ګورو په سیمه کې په موسیقي بریدونه لا ډیر شوي دي نو دا څه خی په دې سیمه کې دا کم ترند خی دا ولې د سر روان دي
موسیقی یا زیبا هنرونه چې څومره دي دا د امن او د مینې او د ورورولۍ او د ترقۍ سیمبل دی دا دغه هغه مخ په وړاندې بوزي دغه قوتونه چې دي دغه عناصر چې دي هغه که په ریاستي توګه دي یا په غیر ریاستي توګه دي د دغه خلکو روزګار چې دی هغه په نفرت کې دی هغه په توپک کې دی هغه په وحشت کې دی هغه په ځناورتوب کې دی دا دوانه سره مخالف سیزونه دی. کله چې موسیقي عام کیږي، هنر عام کیږي، مینه عام کیږي، امن برازي او دغه خلک امن ته، مینې ته، دې سیزونه ته جوړ نه دی. په دې کې د هغې چې کوم مفادات دي او د هغې چې کومې کیسې دي هغې ته پکې تاوان دی. دا ښکاره خبره ده، واضحه خبره ده چې د کمو عناصرو نه، د کمو شیانو نه، د هغې دغې دسیسو ته، دغې پلانونو ته، یا دغې مفاداتو ته، دغې ګټو ته تاوان رسي، زیان رسي، چې هغه وحشت دی، هغه ټوپک دی، هغه دهشتګردي ده، هغه مرګ دی، هغه وژنه ده، هغه نفرت دی، نو دغه خلک به خامخا دغې لارې نیسي او سندرغاړو به هم مخالفي، د ساز به هم مخالفي، ځکه چې دا د مینې او د ورورولۍ او د امن راولي په یو ټولنه کې.
ټیک ده راشد خان، موږ خو د افغانانو سندرغاړو د ستونزو مسلو خبرې کوو، خو د خیبر پښتونخوا چې خپل کوم سندرغاړي دي یا میوزیشنز دي یا د موسیقۍ مینوال دي، په خیبر پښتونخوا کې د موسیقۍ کمی ادارې دي یا د سندرغاړو د خیر ښېګڼې دپاره څه داسې پالیسۍ یا هلې ځلې روانې دي؟ ځکه چې حکومت وایي چې موږ کلتوري پالیسی م جوړه کړې ده او موږ د دې سره د مرسته کوو.
دا زیاتره پالیسۍ دا خو پر اعلان دي، تاسو که دا متاسم اورې موږ مور چې موږ دا پالیسۍ جوړ کړه، دا جوړ کړه دا سي پر اعلان دي پایو دی عالمي عملی چې نو سره قدم اقدامات چاته دي اخستي. اوس دا د انډومنت فند دا خبر راغلی او دا هم اوس بل پاس شو. پدې کې هم زمونږ تاسو ته چې یار دې لپاره کمیټې څنګه جوړیږي، آیا د کمیټې کې به کم کسان دی کې نه، هغه کمیټه کم کر کونان چې کمی نه، هغه به آیا د غریب آرټسټ یا بل آرټسټ پیژني او کنه، نو دا مختلف قسمه ده غدي او دا به ورکیږي څنګه، لکه چې 9 لک روپۍ دی وی چې 9 لک روپونه چې کم چا آمدن وي، نو هغه به دا دې ته اپلای کولی شي. نو مختلفه کې خو شان سندرغاړي به چې هغه 9 لک روپونه کار لکه مثال د میاشتې او 1 روپۍ راځي تقریبا، نو دا چې سندرغاړي دا څه نخ کاری دا چې دا ډیر کم سندرغاړي چې هغه د لکو ته پاتې د میاشتې بغټي او که سالانه دا ریته دغه اکی را ټول به پر کې الیجیبل دي ته کې نه دا پر کې څنګه دا دوره پیسې ودی ته ور کې سوک بیا ټول الیجیبل دي ورته. نو دا ډېرې مسالې دي په دې کې، لکه چې زه ما د ځخکاری چې بس داسې دی په کاغذي او شیلي کله دی او په خپل کې سوچ کړی دی ته کار کړی دی.
جی راشد خان، مونږ وګورو حکومت دا وکی چې را اوس امنیت په دې شوه دي، حالات خدي کنه، او مونږ چې دین ټوریزم او کلچر اتارټی م جوړ کړی د خو مونږ ګورو چې نشتر حال د ډېرې مودې نه بند پروت دی، دغه د سغټې غونډې نه کیږي. د دې باره کې تاسو تاسو کړی دی څه وجه ده؟
خپل مفادات دي او بلدي ټول نو بس چند کسان دي زیر نظر، بس هغه بوزي یا په دوت کې په پینډای کې اسلام آباد کې چې بیا کله په لوکر ساجي پورام کې ګڼل ته بیا نه کرونا وی نو سوي او دلته پښتونخوا کې کرونا په 400 دي ایونت سوري پابند وی نه الته هم چې کم سندرغاړي ته وګوري هغه لیول وګوري دا هغه د هغه قابل نه وی چلته کم تلي په ارزه کې یو ګروپ باندې دلته خپل کسان دي چند بس چې هغه ته هغه نه دي ته فائدہ ملاوي ګو دي نه هغه ته فائدہ ملاوي بس دا سره په منځ نظر کسان دي کته وګوري په بارمل کې زمونږه لکه کدر وی شنکر دي هندستان راځي او استاد ذاکر حسین د غن راځي د هندستان نه نو زمونږ د پښتونخوا نه سوګزي نو هغه کتلې ول وګور ان تاسو ته ځان د شعر نه دا خو ډېر زیات افسوس خبره ده چې هغه فنکاران چې دغه مستحب وي او په دې باندې کسان الته نه بوتل کې بلکې په تعلقات باندې هغه چې شاسو تعلقات سیکرټری سره یا ډایرکټر سره بس هغه خلک بس الته زیرا دي نو زمونږ حالات خوده غسري.
ټیک ده امجد صاحب، موږ وکړه په موسیقي باندې بریدونه مو شو په 1300 کلونو کې ډېر بد ورزم تیر شوې روانیم دي، خدای سره سره دغه پر د عمل کې ډېر خه موسیقي مخې ترا لا ډېر تکړه تعلیم یافته الکان جنکی چې دیغه دی طرف ته مخه کړې ده او د موسیقي زده کړه کوي، او تاسو هم داسې د موسیقي یو سکول چلوي یو اداره چلوي، نو د دې رجحان باره کې راته وې چې په نوې کول کې د موسیقي باره کې س دغه تړون څنګه د موسیقي سره
نوې کول چې دی یا زمونږه خاصه خصوصي توګه د تعلیمي ادارو هڅه کول چې دی کاغه هنجون دي او کو الکان دي دا غي نظر هغه ته خوشبينه یم او مطمئن یم چې باقي کې مې اکثریت د هغه خلکو دي چې هغه موسیقي ته درناوي هم لري او باقي کې په خپل ګډون هم کوي. زمونږ سره چې څومره په ټوله دنیا کې چې څومره پښتانه دي د هنر کول سره دا زمونږه انلاین چې کمی زده کړې دي درسونه دي د موسیقي، نو موږ سره پکې پیغلې هم دي او موږ سره پکې ځوانان هم دي الکان هم دي. ټول زمونږ کلتوري چې کوم انسټرومنت دی په خصوصي توګه رباب، چې د رباب پکې زیات زده کوونکي دي او ډېر خلک چې دي کنجونه دي او کو زلمیان دي ځوانان دي هغه رباب زده کوي او پاغه باندې هغه ته بل د خوشاله خبره ده چې کمی پیغلې دي د پوهنتونونو زده کوونکي دي نو د کورونو طرفه هغه ته ډېر ښه ریلکسیشن دی او اجازه ته وته چې هغه رباب یا ګیټار یا بل کوم د موسیقۍ آله زده کړي.
صحیح ده. زستا سوډیر مننه کوم راشد خان ډیر مننه کوم امجد شهزاد صاحب تاسو وخت وستو او موږ می اډوکیټ کړو موږ لرا له موږ سره خبرې وکړو ډیر ډیر مهرباني ډیر مننه جی زده مفتی ماز صاحب ډیر مننه کوم د پروفیسر نور لمین یوسفزی صاحب ډیر مننه کوم تاسو ټول ډیر مننه هر چرته چې ښه ده باد او بریالي اوسه
چې منصور غونډه پدارشي دار فصل مرغن حل می ودارشي ہر گیا چیو کمالتا ورسیگی سروز مکی وط کسکا نگلسار شی غفلت ہیس مناسب ندے دس پن گریو صبح دم کہے واناتھم وی بیدار شی خزانہ پس خاوت د کوهی بچو کاگی بسیار شی مڑے داد وگی گیڑی مشکل ندی مڑے داد وگی استرگو مشکل کار شی کم خوراک سڑے لزدی کفری خطوتا ہر سڑے چی بی سیار خورشی بی سیار خوارشی لکڑاوار کاندی ورغمے لگرگانو ہسی رنگ لجدائے نا زمادار شی درحمان دا پوچھ گوئی پکار ندا عاشقی پا گفتار نشی پا کردار شی بے رہ برا یون دا عشق پلار گران دے دل تبوی چی پیدا کان دی رہ برتو چی بیل تون پستر گووی نی اشنائی کا چی بیل تون پاستر گوبینی آشنائی کا در امان پسیر بنوی بی ہنر تو در امان پسیر بنوی بی ہنر صاحبانو هنر بویا خدمت صاحبانو هنر بویا پزیارت دا شهیدانو گزر بویا بویا
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
Thank you.